tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasil SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
سلامونه ستړي مشي نن سه شنبه د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 28 منېټه ده چې د 1404 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې لشپګمې نیټې سره برابرېږي. تاسو د اس پی اس پښتو خبرونه ته غوږیست. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کامرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدار از د ابوریجنل او تورستنګ د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکی او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د استرالیا په یو شمېر ښارونو کې یو ځل بیا د افغاني فلمونو فیسټیوال جوړیږي چې د ګان انټرنیشنل فلم فیسټیوال په نوم یادیږي. ما په همدې اړه د دغه فیسټیوال له یو تن تنظیمونکي عارف حلیمی سره مرکه ترسره کړې ده چې د نن ورځې په خپرونه کې به تاسو ته خبره کړو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه به په پاکستان کې د افغان کډوالو لاستازي ظاهر پښتون سره ترسره شوې خبرې واورو. یو رپورت د وینې ورکولو په اړه لرو. رحیم الدین ریاخیل په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي او د خلکو د شکایتونو په اړه یو رپورت راستولای دی. له اسلام ګل افریدی څخه به بیا په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د نیو ساوث ویلز په یو کان کې د دوو کسانو له وژنې وروسته څېړنې روانې دي. حماس یو بل یرغمل شوی مړی سره صلیب ته سپارلی دی او د پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د استانبول په ناسته کې پر یو شمېر مسایلو هوکړې شوې دي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د نیو ساوث ویلز په یو کان کې د چاودنې له امله دوه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه د نیو ساوث ویلز ایالت د کوبار په ښار کې رامنځته شوې چې له سیدنی څخه شاوخوا 480 کیلومتره لرې پروت دی. له چاودنې وروسته مسؤلینو د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. د نیو ساوث ویلز لومړي وزیر کریس مینز د وژل شوي کسانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د صنعت وزیر ټیم ایرز هم د وژل شویو کارګرانو په اړه خواشیني څرګنده کړې او ځان یې د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره په غم کې شریک بللی دی.
Very distressing news for their families, their co-workers and what is a tight-knit small community there in Cobar in New South Wales's northwest. And everybody, all of us, think of Jamie Chaffee, the new member for Parks, are thinking about those families in what is an unfolding situation in that, you know, very, very old mining facility there in Cobar. So.
په همدې حال کې د کوبار خاروال جرارد مارزډن له اس پی اس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د کوبار ټولنه د دې پیښې له امله سخته خواشینی او غمجنه شوې ده. هغه زیاته کړې هغو کسانو ته ملاتړ لا دمخه چمتو شوی چې ورته اړتیا لري.
Whatever the community and the families need is what we'll provide.
حماس په غزه کې یو بل مړی سره صلیب ته سپارلی دی. د اسرائیلو پوځ وایي حماس یو یرغمل شوی پاتشونې د سره صلیب ادارې ته سپارلی دی. تر اوسه د 1400 یرغمل شویو کسانو مړی اسرائیلو ته سپارل شوی، خو د اوربند له شرطونو سره سم لا هم د 1200 نورو مړیو موندل پاتې دي. حماس وایي د یرغمل شویو کسانو د جسدونو لټون یې پراخ کړی دی. حماس دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کړی چې مصر د متخصصینو او درنو تجهیزاتو یوه ډله غزې ته واستوله ترڅو د جسدونو پر ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په دې اړه ټوکې کړي چې کیدای شي په سپینې ماڼۍ کې د دریم ځل لپاره هم د ولسمشر په توګه خدمت وکړي، سره له دې چې اساسي قانون هغه ته یوازې د دوه دورو اجازه ورکوي. هغه خپلو ملاتړ کوونکو ته د دې امکان په اړه څرګندونې کړي وروسته له هغې چې مخکې په انتخاباتي غونډو کې د دې موضوع په اړه ټوکې کړي وې.
I would love to do it. I have my best numbers ever. It's very terrible. I have my best numbers. Am I not ruling it out? I mean, you'll have to tell me. All I can tell you is that we have a great group of people, which they don't.
د پاکستان او طالبانو د استازو ترمنز د استانبول په ناسته کې پر یو شمیر مسایلو هوکړې شوې دي. سرچینو تولونیو سویلی چې د مذاکراتو په پای کې به یوه ګډه اعلامیه خپره شي. تمه کیږي چې د مذاکراتو په پای کې به د اوربند د غزولو، د لارو د پرانستلو، د ښه نیت په توګه د ځینو بندیانو د خوشې کولو، د راتلونکي غونډې د وخت او ځای د ټاکلو په اړه پریکړې وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر رسنۍ ویلي و چې دغه مذاکرات بې پایلې پای ته رسېدلې دي. د نیو ساوث ویلز حکومت د تیر کال د مخدره توکو سرمشریزې ته په رسمي ډول ځواب ورکړ چې استدلال یې کاوه د مخدره توکو کارول د جرمي عدالت ستونزې پر ځای د عامې روغتیا اندېښنې په توګه وګڼل شي. د پولیسو وزیر یاسمین کتلی وایي چې افسران به د غیر قانوني مخدره توکو رسولو په مخنیوي تمرکز وکړي، مګر د انحراف فرصتونه او مناسب روغتیایي ملاتړ به هغو کسانو ته چمتو شي چې ورته اړتیا لري. د روغتیا وزیر رایان پارک وایي چې حکومت د خپلې راتلونکې ستراتیژۍ په زړه کې د زیان کمولو چلند ځای پر ځای کولو ملاتړ کوي، کوم چې تمه کیږي په راتلونکو شپږو میاشتو کې رامنځته شي.
We want to release that by around mid next year. It'll be the first time that we have this strategy, and when I came into office I was shocked to hear we didn't. I then made a decision that we would wait until the summit was over to commence the work on that, so that the summit informed that strategy and it informed the recommendations coming from that and the investment that we do in that.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ په چټکۍ سره دوام لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون له اس پی اس پښتو سره په خبرو کې ویلي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو وستلو لړۍ درې کاله وړاندې پیل شوې ده، خو اوس هغه افغان کډوال وستل کیږي چې پی او آر کارډونه لري. هغه وایي په خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان کې د پاکستانی پولیسو لخوا ځینې کمپونه په نخښه او کډوال ترې ایستل شوي دي. ظاهر پښتون وایي چې له یوې خوا د پاکستان حکومت کډوال په زور وباسي او له بلې خوا د دوی پر وړاندې د ترانسپورټ کرایه لوړه شوې چې د کډوالو وس پرې نه رسیږي. نوموړی له پاکستانی حکومت او طالب چارواکو غواړي چې د افغان کډوالو لپاره د ترانسپورټ ستونزې حل کړي او په دې برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
نو وس افغان کډوال یو خاکی ک حکومت یې نه پریږدي او دوی اڅ کوي چې باید ولاړ شي، خو دویم د دوی پر مخ باندې د ترانسپورټ غټه مسله ده چې هغه یا ترانسپورټ ګاډیان نه پیدا کیږي، هغه ک ګاډیان پیدا شي دا غو کرایه دومره ولړه ده چې د افغان کډوالو د وس سبار د وس ک د پنجاب سره ځي هغه لکونه ځنی غواړي، که د پرزند د سند څخه افغان کډوال ځي نو وطن ته هغه لکونو کرایه ځین غواړي، که د پرزند د خیبر پښتونخوا یا بلوچستان څخه ځي هغه افغان کډوالو څخه لکونه روپۍ چې دی پوسولې غواړي.
سره له دې چې د آرام سمندر له هیوادونو سره د آسترالیا مرستې له اوبا څخه مخکې کچه ته راټیټه شوې دي. آسترالیا لا هم د آرام سمندر له هیوادونو سره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د لوی انسټیټیوټ وروستی راپور چې په آرام سمندر کې یې له 2008 کال څخه تر 2023 کال پورې مرستو ته کتنه کړې ښیي چې آسترالیا په 15 کلونو کې په آرام سمندر کې څه باندې 21 میلیارد ډالر مصرف کړي چې د آرام سمندر هیوادونو ته د ټولو بهرنیو پراختیایي مرستو 43% جوړوي. په هر صورت د یو ایس ای آی ډی کمښت او د اروپایي هیوادونو څخه د ملاتړ کمیدو سره د مرستې ټولیز تمویل 14% راټیټ شوی دی. راپور ښیي چې د آسیا د پانګونې بانک له مرستو وروسته چین د مرستندوی هیوادونو په لست کې دریم ځای لري. اوسم په مکرې د هوا حالاتو ته، په سیدنی کې د باران امکان شته، د تودوخه لوړ درجه 26، ملبورن کې باران، د تودوخه لوړ درجه 15، پرت کې ډیر لمر، د تودوخه لوړ درجه 28، پادلیټ کې نیمه ورځ، د تودوخه درجه 21، هوبارټ کې باران، د تودوخه لوړ درجه 14، کانبرا کې باران، د تودوخه لوړ درجه 40، په نیوکاسل ښار کې د باران امکان شته، د تودوخه لوړ درجه 25، په برزبن کې لمر، د تودوخه لوړ درجه 18، په داروین کې هم ډیر لمر، د تودوخه لوړ درجه 15، او آسترالیا څخه بهر په کابل کې ډیر لمر، د تودوخه لوړ درجه 21 او ټیټه 9، په پیښور کې لمر، د تودوخه لوړ درجه 28 او ټیټه 13. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسارو بای، د استرالیا او ډالر شپږ شپېته امریکایي سنټه، یو استرالیا ډالر شپږ 50 یورو سنټه او 49 برټانوي پنسا، د استرالیا او ډالر 50 هندۍ کلدارو او 104 تیا پاکستانی کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا او ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.4 درهم سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر 3.40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و، لملتیا مو مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، تاسو ایس بی ایس پښتو ته غوږ یاست. اوس هم یو لنډه دمه لرو، له هغه وروسته هم زموږ خپرونه دوام لري. یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو د ایس بی ایس پښتو خپرونې ته غوږ یاست او زه مجیبونی بیم. دغه خپرونه تاسو ته له سیدنی څخه خپرېږي. په پیل کې غواړم ستاسو پام له ښاغلي عارف حلیمی سره تر سره شوی مرکې ته راواړوم. له هغه وروسته به د ښاغلي ظاهر پښتون پیغام واورو چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي دي. د آسترالیا په یو شمیر ښارونو کې سکال یو ځل بیا د افغاني فلمونو فستیوال جوړیږي چې د ګان نړیوال فلم فستیوال په نوم یادیږي. په همدې اړه د لا ډیرو جزئیاتو لپاره غواړم د دغه فستیوال له یو تن تنظیمونکي عارف حلیمی سره مرکه ولرم. ښاغلی حلیمی، ستړی مشي او مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ.
جنوبي منیس نړۍ من خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو سره د مختلف موضوعاتو په ارتباط خبرې کوم. مننه
ښاغلی حلیمی. په پایل کې مهرباني وکړئ او لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې سږ کال د ګان فستیوال د استرالیا په کومو ښارونو کې جوړیږي او دا څویم کال دی چې دغه فستیوال جوړیږي.
ژوندی اوسې مخکې د جزر تاسو د جواب درکوم. په تاریخچه به اوسو هغه کېږم. جنای منیف صاحب، دغه ګان یعنی افغان نړیوال فلم فستیوال په 2018 کال کې د یو څو افغانانو لخوا یو پلیټ فارم ترتیب شو چې د افغان د دې هدف هم فقط د فرهنګ مخ کې وړل او د دې د لاسه چې د دې د پیسې اپ شي کومه ګټه مون تلاش راځي او هغه مشمومان چې د کابل په مختلفو کوڅو کې مثال بغیر د کوم کار ګرځي را ګرځي د هغو سره مرسته کول دي. او الحمدلله تر اوسه پورې دغه پروسه مخ کې دوام لري. جناب صاحب، ساس پسوال جواب کې دومره ویل شم چې سخت کل د نورو کلونو په شان په اډلایډ، ملبورن او سیدنی خرونو کې وړاندې کیږي. او جناب منیف صاحب، یو ځانګړتیا د نورو کلونو په پرتله دغه ده چې چون دغه فلم فستیوال لس کلن شو نو خوشبخت نه په دې ارتباط پروانه ریسټورنت چې د افغانانو لومړی ریسټورنت ده په جنوبي افریقا کې د هغې په همکارۍ سره یو جشن هم په لاره چل شوی ده. البته چې دلته ورته ګالا نایټ وایي او د مختلفو ولایتونو هم د دې لپاره مېلمانه هم راغلل شوي دي چې یادونه هم کولی شم جنابي سفیر صاحب پروفیسر ویلیام او سنم سنگی.
حلیمی صاحب د دغه فیسټیوال د جوړېدو اصلي موخه څه ده؟
ژوند اوس دا خو یو ښه سوال ده. لکه تاسو بهتر معلومه ده چې چون فلم په افغانستان کې سینما نشته او په نشته نشمار ده، نو چون هغه افغانان چې هغه فلمونه جوړوي او په جلاوطنۍ کې ژوند کوي د هغو د فلمونو د نندارجانو دپاره وړاندې کولو دپاره دا فیسټیوال تر شوی ده. نو هغه په مختلفو ملکونو کې چې کوم فلم جوړوونکي دي د هغونه فلمونه جمع کیږي چې وروسته د هغو د کتګورۍ نه مختلف فلمونه اخیستل کیږي او هغه ته وړاندې کیږي. نو د دې فلم فیسټیوال احمد صرف دی کې ده چې د هغو فلمونه مرجمه کوو او نندارجانو ته وړاندې کوو.
حلیمی صاحب، سږ کال د ګان فلمونو په فیسټیوال کې کوم فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي؟
جناب صاحب، تقریبا تاسو بهتره معلومات لري چې موږ ته هر کال په سلهونو فلمونه د مختلفو هیوادونو لاسته راځي. سږ کال هم موږ ته یو سلو سلو فلمونه لاسته راغلي وو. د هغونه اته فلمونه انتخاب شوي دي. البته دغه ډېر لنډ او کوتاه فلمونه دي، خو د دې سره سره یو فلم چې هغه مستند فلم ده چې هغه د جناب سلام سنگي په اړه تنظیم شوی ده هم نندارشان ته وړاندې کیږي.
عالمی صاحب، آیا دغه فیسټیوال ته ورتګ وړیا ده که د ورتګ لپاره باید خلک ټکټ ترلاسه کړي؟
نه، دا وړیا نه ده. باید هر کس چې راځي باید ټکټ ترلاسه کړي. او هو، فقط یو څه ځانګړتیا دغه ده چې هغه نه افغانان یا مهاجرین چې استرالیا راځي یو د لپاره وړیا ده، لیکن د نور د پاره چې راځي او نندارای کی به فلم ټیکټ واخستل شي. البته ټیکټونو قیمتونه هم فرق دی، درس نه ویل تر 500 ډالر پورې د فلم قیمت، د ټیکټ قیمت البته واخی.
حلیمی صاحب، د دغه فیسټیوال لګښت تاسو له کومه کوي؟ آیا کومه اداره له تاسو سره مرسته کوي که له دغه ټیکټونو چې پیسې ترلاسه کوي په همدغه خپل لګښت پوره کوي؟
زنده اوسې جناب منیب صاحب، بالکل نه، کومه خاص اداره نشته موږ سره د دې مصارف غاړه واخلي. خو بعضي تجارتي ودي تنظیمونه چې دلته په استرالیا کې دي هغه هم یو سپانسر موجوده، او عین وخت دا چې پیسې چې په ټکټونو دلار راځي دا هم موږ سره په دې کومه کې چې وایي سي دلته په مصرف رسو، وایي سي بیرته هلته مشمون لپاره مرسته کوو.
ښاغلی حلیمی، څه باندې څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي، که فلمونه هم جوړیږي هغه ډیری تبلیغاتي فلمونه دي. ستاسو په اند په اوسنیو حالاتو کې د دغه سې فیسټیوال جوړېدل څومره مهمه دي؟
ژوند اوس دا د اهمیت او خواله په دې کې د جناب منیب صاحب چې دلته هغه فلمونه چې دلته په نور نړۍ کې دلته په هیوادونو کې جوړیږي نندارجانو ته وړاندې کیږي، و هم د افغانانو نګدیواله هم د سینما سرخی او هم بعضی مهمه نکتې چې مثال فرهنګ اړوند دي هغه هم افغانانو ته خودل کیږي. نو دا ضرور ده چې دلته باید د موږ داسې فستیوالي ولرو او پرتونګي کې هم ولرو.
ښاغلی حلیمی، ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات مو لاوریدونکو سره شریک کړه.
جناب منیب صاحب، هم نړۍ مننه د اس بي اس د چینل نه په ځنګړې توګه د پښتو څنګه نه نړۍ مننه علامه ورزه.
سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ټولو رسنیو ته دا خبره معلومه ده چې د پاکستان د حکومت د خواڅخه د مسلسل درو کالو څخه د افغان کډوالو د استولو لړۍ شروع ده چې په هغه کې اول ایلیګل یا غیر رجستر افغانان و، دویم پروسه د ای سی سی افغان سټیزن کارډونه و، دریم پروسه د پی او آر کارډ درلودونکو و. نو دغه سلسله دا د 2015 د اکتوبر میاش کې په چټکۍ سره روانه ده. یو خو دا دی چې د حکومت پاکستان د خوا څخه خپل کم یلان سوی مده چې افغان کډوالو ته ټاکلې و هغه د چې افغان کډوال به موږ شړو هغه که په زور وي که په رضا وي خو هغه دې موږ تاسې وینو چې اکثره افغان کډوال ټول یې په زور د دوی نیول او د دوی درپلې اړول شروع دي خو دلته افغان کډوال هم کوم چې په پاکستان کې دي هغه خپل په خوښه باندې هڅه کوي چې واوړي د حکومت پاکستان د خوا څخه ځینې کیمپونه روان تیرې میاشت کې په نقشه سوه چې هغه کیمپونه باید په خیبر پښتونخوا او یو کیمپ په پنجاب کې او په بلوچستان کې دا باید وتړل سي نو هغه هغه و چې دوی عملي کار پر شروع کړي چې هره ورځ د کیمپو کې چې کوم د ضلع انتظامیه یا د دوی پولیس او لویز وي یا ایپ سی وو هغه راتله به قاعده افغان کډوال یا نیمله یا افغان کډوال ته اخترونه ورکول کېدل ناته په ځینو ځایو کې د افغان کډوالو دوکانونه ونړول سوه او د افغان کډوالو کورونه ونړول سوه نو افغان کډوال پر دې باندې مجبور سوه چې خپل هېواد ته کډه وکړي خو د افغان کډوالو ځان و دوغنه مشکلات هم نه ورکوي خو افغان کډوال په یو داسې چاپیریال کې راګیر سوي دي لکه موږ په پښتو کې وایي یوې خواته پړانګ دی بلې خواته پاڼ دی نو اوس افغان کډوال یو خوا کې که حکومت یې نه پرېږدي او دوی هڅه کوي چې باید ولاړ سي خو دویم د دوی پر مخ باندې د ترانسپورټ غټه مسله ده چې هغه یا ترانسپورټ ګاډیانې نه پیدا کیږي هغه که ګاډیانې پیدا شي د هغو کرایه دومره ولړه ده چې د افغان کډوالو د وس څه بهر ده اوس که د پنجاب څه راځي هغه لکونه ځینې غواړي که د فرزن د سند څخه افغان کډوال ځي وطن ته هغه لکونو کرایه ځینې غواړي که د فرزن د خیبر پښتونخوا یا بلوچستان څخه ځي هغه افغان کډوالو څخه لکونه روپۍ چې دي پوس ولې غواړي نو اوس بل د افغان کډوالو هغه جایدادونه هغه کوم د دوی خپل شخصي وسایل چې هغه د خطر سره مخامخ سو بالکل لیلام ته ودرېدل او بالکل د رانیولو څوک یې نسته نو د افغان کډوالو خصوصا که زه د بلوچستان خبره وکړم په بلوچستان کې د تیرې یوې نیمې میاشت څخه ځینې کیمپونه بالکل پر خالي کېدو دي خالي سوه لکه اوس پرځن پوستي کیمپ کې څو محدود کورونه به پاتې هغه هم ګاډیانو ته انتظار دي او دارنګه د ګر جنګل د لیجی کاریز دارنګه مسلم باغ مالګګۍ خو بالکل ختم سو سرانان او کوم پنچپای او دارنګه د لورلای کې درې زموږ درې د افغان کډوالو پنډغالې دي سرخاب دا خلک څه محدود پاتې دي هغه هم په دې باندې روان دي او خصوصا په شارو کې چې کوم زموږ افغان کډوالو چې هغه باقاعده ګلۍ یا کوڅې د افغانانو څه جوړې وي کلي وه هغه کلي هم دغه دي چې لړۍ روانه ده خو زموږ یوه غوښتنه د حکومت پاکستان او د خپل افغانستان اسلامي امارت څخه د چې دغه د ترانسپورټ مسله زموږ د افغان کډوال پر مخ باندې چې کوم دا وخت د کرایې او د وچتوالي د خاطر څخه افغان کډوال په د یخ پراتلو باندې انتظار کوي او ګاډۍ نور ته پیدا کیږي دغه مسله مو هیله ده چې حالې کې او پاتې سو زما ستاسې د رسنۍ د لارې څخه پر خپلو افغان کډوالو باندې ژغ دی کوم چې دا وخت په پاکستان په څلورو سرو صوبو کې دي چې افغان کډوالو ورونو دغه کوم چې زموږ تاسې حالات چې زموږ تاسې پر مخ باندې دی او موږ تاسې ګورو په کار دا ده چې نور باید خپل هېواد ته ولاړ سو او په هېواد کې چې دي دومره مشکلات سره به نه مخامخ کیږو یو میاشت پنځه میاشت به ژوند به مو څه کمزوری وي خو الله مهربانه دی در دغه هر ورځ نیولو او تر دغه مشکلاتو نو بهتره دا ده چې زموږ افغان کډوال اوس هم تکل کړی دی باید تکل وکړي چې نور یوه ته ولاړ سي او بله خبره دا ده چې ستاسې د رسنۍ د لارې څخه بیا هم دا غوښتنه کوو چې زموږ افغان کډوال د ډیر سخت مالی او ذهني ټینشن سره مخامخ دي پر چارواکو باندې مدایوه غوښتنه ده او ژغ مدي چې دغه زمر د افغان کډوالو د ترانسپورت مسله حل کی ان شاء الله زمر افغان کډوال بالکل خپل وطن ته د تلو تک کړی دي او مجبور دي چې ولاړ هم سي او یو د یونیسیار سم دا غوښتنه ده دغه چکین چې تاسو ورکوي خصوصا په کوچلاغ سملی یا بلیلی کې او دارنګه خیبر پښتونخوا کې دغه اسانتیا ورته جوړه کی چې په هر ورځ په زرګونو افغان کډوال کډی راځي پر ځند کراچۍ څخه پر بلوچستان راځي د پنجاب څخه پر خیبر پښتونخوا راځي په دا کیمپو کې ډیر رش کش وي نو د دغه دپاره باید په دا اخره کې افغان کډوال تاسو څلوېښت کاله د دوی سپورټر اوسېدلی یاست کوم افغان کډوالو سره چې ظلم وسو یا کیږي په دې کې نو باید ستاسو په اخره کې زموږ د افغان کډوالو ته اسانتیا جوړه کړي دا ستاسو د دفتر و مخ ته چې په سلهاو نه اته په زرهاو کورنۍ د ورځې کې راځي او دوی انتظار کوي یار کرایه دوونه دوی ته امکانات ستاسو د خوا څخه نه ورکول کیږي خو یو قسم زموږ د افغانانو دغه په ذهن کې دا جوړه ده چې پر ځن یونیسیار په وطن کې زموږ سره مدد وکړي نو تاسو دغه امکانات ورته زیات کړئ یا خپل نفری ورته زیاته کړئ چې زموږ افغان کډوال وکولای شي چې د یوې ورځې شپې ونه کړي په یوه ورځ کې د دوی چکن مراحل سرته ورسیږي او دوی خپل هیواد ته ولاړ شي.
یوه خبره دا ده چې د حکومت پاکستان د خوا څخه پرون یو لیټر جاري کړل شو چې په هغه کې تر اتلس نومبر یعنی در روان اوس اکتوبر میاشت روانه ده نومبر در اتلس نیټې پورې که په کومې ساحه کې افغان کډوال موجود و نو بیا د پاکستانی حکومت د خوا څخه هغه د علاقې چې کوم د پولیسو انچارج یا افسر دي یا انتظامیه ده د هغو پر برکناری باندې به یعنی هغه د وظیفې څخه د ختمېدو اډر جاری کړل شوی دی. نو زه خپلو افغان کډوالو ته ستاسې د رسنۍ د لارې څخه دا یوه خبره کوم چې یوه دوه نور زموږ ستاسې د اوسېدو مدا پای ته رسېدلې ده نو په کار دا ده چې موږ ستاسې خپل عزت خپله خوندي کړو او خپل هېواد ته ولاړ شو تر څو چې دلته بې عزته کېږو یا دلته په زور شړل کېږو هغه د عمل نه موږ تاسې وینو نور د وخت یا د ورکولو یا د دې خبرې نورې نسته نو په کار دا ده چې ولاړ شو خپل هېواد ته هلته خپل پر حکومت باندې چې کوم مشکلات مو وي یا پر ځن زموږ ستاسې کوم آرزو وي هغه به انشاءالله هغه هم واوري نو په کار دا ده چې نور وخت موږ تاسې دلته وانخلو او خپل هېواد ته ولاړ شو دغه کم د دوی پریکړه چې ده دا پریکړه زموږ ستاسې نور د پاتې کېدو یا دا کوم خلک چې موږ ستاسې ته داسې خبرې یا میډیا د لارې خصوصا د سوشل میډیا د لارې کوي دا زموږ ستاسې دپاره غولوونکي دي دا خبرې چې دي بې ارزښته دي دا د حکومت پریکړه ده دا خبرې چې دي ځای ته نه رسېږي نو په کار دا ده چې نور ځنډ باید ونسي او خپل وطن ته راسو. مننه.
قدرمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونې مطالب اورئ نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sbs.com.au/pashto. یو ځل بیا هم ستړي مشي. تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. اوس هم ستاسو پام د وینې ورکولو په اړه رپورټ ته راړوم. تاسو په دغه رپورټ کې اوریدلی شئ چې تاسو څرنګه کولای شئ په استرالیا کې وینه ورکړئ او څومره مهمه ده چې وینه ورکړئ. لږ وروسته به له خپل همکار اسلام ګل افریدي سره مرکه ولرو. یو ځل وینه ورکول د درېو انسانانو ژوند ژغورلی شي. دا یو پیاوړی یادونه ده چې د سخاوت یو ساده عمل د بل چا لپاره د ډیر څه په معنا ده. تر ټولو غوره خبره دا ده چې وینه په وړیا ډول ورکول کیږي او په وړیا ډول ترلاسه کیږي. که تاسو وینې ته اړتیا ولرئ، هیڅ کله بل تاسو د پیسو غوښتنه ونه شي. استرالیا د نړۍ له هغو هیوادونو څخه ده چې د وینې تر ټولو خوندي ذخیره لري، خو د وینې ذخیره اکثره وخت ټیټوي. د روغتونونو د ناروغانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره موږ هر اونۍ له 3 دېرش زره څخه زیاتو وینې ورکوونکو ته اړتیا لرو. ایملی ګرینلند د لایف بلاد ادارې ویاند ده. دا اداره د حکومت له لوري تمویلیږي او د استرالیا د سره صلیب د وینې د ذخیرې مدیریت کوي. هغه وایي وینه یو څو اړخیز ګټور محصول دی.
Blood is a precious resource that's life-changing for people who need it. It can save lives in emergencies, it can prolong lives for people having treatment for things like cancer, and it can give people who need regular blood transfusions a better quality of life. And blood donation really does help a wide variety of people, people having surgery, people who've been involved in a serious accident, people with blood or immune conditions, women giving birth and even unborn babies.
هر څوک نشي کولای په هر وخت کې وینه ورکړي، مګر زموږ ډیرای کولای شي لک تر لګه د خپل وینې یو برخه ورکړي او تر هغه ډیر په منظم ډول چې تاسو یې فکر کوئ.
If you're between 18 and 75 years old, you weigh 50 kilos or more and you're feeling healthy and well, you should be able to donate. Lifeblood also collects plasma donations and platelet donations and they're different parts of our blood. And you can donate blood every 12 weeks. In Australia and plasma every 2 weeks.
زین شرایط ممکن تاسو د وینې لور کول او څخه منع کړی. د بیلګې په توګه که تاسو امیندوار یاست، که تاسو سکته کړی وي یا هم زین نور طبي شرایط ولرئ. د وینې زین ستونزې لکه هیموفیلیا او تلاسیمیا هم کولی شي تاسو له دې وړتیا څخه بې برخې کړي. که ډاډه نه یاست نو تاسو کولی شئ د لایف بلاد ادارې سره په 14-14-15 شمیره اړیکه ونیسئ یا هم د دغه ادارې له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ. میرمن ګرینلند وایي چې د وینې ورکولو ټوله پروسه 1 ساعت او د پلازما 90 دقیقې وخت نیسي.
And we do ask that you drink about 12 glasses of water the day before the donation and continue to drink water on the day just to make sure that you're hydrated and your blood flows well. We do know that some people feel a bit nervous about donating blood or might be a little bit scared of needles, but our staff are very, very friendly and they'll put you at ease. And if English is not your first language, we do offer interpreters and we can also supply screens and arm coverings.
د ټاکل شوی لیدنې په لومړۍ برخه کې یو پښتنلیک د کیږي تر څو ډار ترلاسه شي چې تاسو په همغه ورځ د وینې ورکولو لپاره په شرایطو برابر یاست. له هغه وروسته به ستاسو د وینې فشار او د اوسپنې کچه په چټک ډول سره وکتل شي.
And then you move onto our donor floor and sit in a nice comfy chair to give your donation. And for blood, that only takes about 5 to 10 minutes. Afterwards, you can take your time to relax and have some free refreshments. So we've got all sorts of snacks from fruit to chocolate, party pies, milkshakes, and that just helps give you back some energy and so that you're ready to continue on with your day.
د وینې ورکوونکی ایډ له 2009 کال راهیسې په کال کې 3 یا 4 ځله وینه ورکوي. هغه وایي ډیری خلک ښایي د وینې ورکولو په اړه فکر ونه کړي یا زموږ د وینې د زیرمو ارزښت جدي ونه نیسي، خو د ځینو خلکو لپاره دا د ژوند او مرګ مسله ده.
My motivation is really to help save lives. So for me, it's something that I can help with and it doesn't cost me anything apart from time and my blood. And another thing is I've had families and friends who've gone to the hospital, gone through blood transfusion, and something tells me that I should give something back to the community.
په استرالیا کې دا ډیره مهمه ده چې د نفوس بیلابیلې ډلې وینه ورکړي. ډاکټر ریچل تورپ چې د استرالیا د سره صلیب د وینې د خدماتو یا لایف بلډ مشره څېړونکي ده وایي دا مهال ډیری وینې ورکوونکي اروپایي شارید لري، خو هر څومره چې د استرالیا د وینې سرچینې متنوع شي هماغومره به دا سیستم پیاوړی او دوامدار وي.
As the country becomes more ethnically diverse, so does our blood, because blood types are inherited. So it's really important that we receive blood donations from a diverse section of the population so that we have matched blood that's available for the patients that need it.
د وینې اته اصلي ډولونه شتون لري. ډیری خلکو ممکن د آر ایچ او ای بی او د وینې ډولونو په اړه اورېدلی وي. په استرالیا کې د وینې تر ټولو عام ډول مثبت او د چور پسې مثبت ای راځي. ډاکټر تورپ وایي په حقیقت کې د وینې له 300 څخه زیات ډولونه شته چې ځینې یې ډیر نادره دي.
So one example of a rare blood type is called the JK null blood type. It's rare amongst all ethnicities, but it's more common amongst people from Polynesian, New Zealand, Maori and Filipino backgrounds. So we are always looking for more people from those backgrounds to come and donate blood and to try and find more people that have this JK null blood type.
ډاکټر تورپ وایي کلتوري یا فرهنګي عوامل کولای شي اغیز وکړي چې ولې ځینې خلک د وینې ورکولو ته زړه نه ښه کوي.
Some people come from countries where donation is actually mostly family replacement donation. So, for example, you would be asked to donate some units of blood for a friend or a family member who need blood for an operation. So they don't know that in Australia blood donation is voluntary. It's just something that you book an appointment to go and do, and we encourage people to come back and donate on a repeated basis.
په منظم ډول وینه ورکوونکي اید د خپل کار له همکارانو سره ګډ وختونه ټاکلي تر سوزان او نور وهڅوي چې وینه ورکړي.
It makes it fun and it does make it easier. When you go there as a group and you have this kind of jolly atmosphere when you're on your way to the blood center, then it helps and it makes others who aren't that keen to go because of maybe fear of needle, makes it that much easier for them.
قدر من اوریدونکو اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. لومړنی خبر دا چې د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر سویل افریدی پر غوښتنه چې کوم د امن جرګې را بلل کېږي، په هغه کې قومي مشرانو پر پاکستان غږ کړی دی چې د افغانستان سره د ستونزې د خبرو اترو د لارې حل کړي، کنی د دې نتیجې به خطرناکې وي. دویم خبر دا چې د افغانستان سره د لارو د بندیز پر ضد باندې د مزدورانو سازمانونو په بیلابیلو برخو کې چې دي احتجاجي لارونه کړي دي. او دریم خبر دا چې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو د بیو د جګېدو وروسته د خیبر پښتونخوا والي صدر اعظم ته په دې اړه لاسلیک استولی دی.
مننه افریدی صاحب. تاسو د امن په جرګې کې د پاکستان له حکومت څخه د غوښتنې ته اشاره درلوده چې له افغانستان سره ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. که مهرباني وکړي د امن د جرګې په اړه هم لږ معلومات شریک کړئ چې دغه جرګه څه وخت جوړه شوې وه، آیا پای ته رسیدلې، کله تر اوسه دوام لري، او بل په دغه جرګې کې د افغانستان په تړاو نورې غوښتنې هم شوي او که همدغه موضوع وه.
منیب صاحب، دغه چې دی د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر سهیل افریدی پر وینا باندې پر قبایلي سیمو کې به بیلابیلې د امن جرګو د رابللو ژمنه کړې ده، او د دې په لړ کې په خیبر کې لومړنۍ جرګه وشوه چې پر خپله ده هم پکې ګډون کړی و. د ځینې سیاسي ګوندونو خو له دې نه د بایکاټ اعلان کړی و، خو بیا قومي مشرانو د بیلابیلو برخو نه چې قبایلي سیمو سره تړاو درلودو هغوی پکې ګډون کړی و. د هم په خپله باندې وینا وکړه، خو قومي مشرانو چې دي هغه پر دې ټینګار وکړلو چې د ګاونډي هېواد افغانستان سره دی، ټول ستونزې چې دي چې کومې کشالی دي هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي او دغه شانتي کدغه دوی ګواښونه وکړو چې کچرته کې نورې لارې چارې خپلولې وي نو د دې نتیجې به چې دي هغه د کبایري سیمو یا د پښتنو لپاره ډېرې خطرناکې وي او دا به ډېر لوی تاوان ولري. دوی دا هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان سره تړلې تجارتي ټولې لارې پرانستلې شي چې پر اوس مهال کې تړلې شوي دي هغه او د وړاندې نه چې کومې تړلې دي هغه ټولې د پرانستلې شي. او دوی وویل چې په تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره د دغو کبایري سیمو یا د پښتنو چې دوی اوږده مراسم پاتې شوي دي باید چې دلته کې په دغه سیمه کې امن قراري او پرمختګ وي. د دغو جرګو لړۍ به چې دي په نورو کبایري سیمو کې هم کېږي او دوی ویلي دي چې یوه یو لویه جرګه به بیا د هغې وروسته په پېښور کې کېږي او بیا به مرکزي د حکومت ته چې دي هغه دغه خپلې غوښتنې ږدي چې کومې غوښتنې په دغو جرګو کې کوم لوی ټکي راغونډ کړي.
افریده سب تاسو دا هم ویلی چې په لوارګي او چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د پرانستلو لپاره لاریونونه شوي دي. که مهرباني وکړئ په دې اړه ووایئ چې دغه لاریونونه د چا لخوا نه شوي دي، د لاریونونو اصلي موخه څه ده او دا چې دغه لارې بندې دي په خیبر پښتونخوا کې په ځانګړې توګه د خوراکي توکو په بیو څه اغیزه کړې ده؟
منیب صاحب، دا چې دی په چمن کې او په لوړګي کې چې دغه دواړه سرحدي لوی ښارونه دي چې د افغانستان نه راتلونکي تجارتي لارې له دې څخه تیریږي او د دغو سیمو خلک چې دي په ګڼ شمېر کې د دغه دواړو تجارت یا د دغو لارو سره چې دي د دې روزګار تړلې دي. د یوې شمېرې تر مخه چې مخکې هم په راپورونو کې موږ ورکړو تر لسو زرو پورې خلک چې دي دلته کې چې دي په تورخم کې او دغه شانتې په چمن کې هم د زرونو په شمېر چې دي خلک د دې روزګار سره تړاو لري په بیلابیلو برخو کې چې دوی وړې ګنډې وړي، وړ ګاډي چلوي، ټرکونه چلوي، دغه شانتې هوټلونه خوراکي توکي خرڅوي او دغه شانتې په نورو بیلابیلو برخو کې ګمرک په چارو کې چې دي په ګڼ شمېر کې خلک چې دي په خپلو کارونو کې بوختي. دوی د سهار وختي کار ته ځي او بیا مازیګر بیرته خپلو کورونو ته راستنېږي. اوس د دغه لارې د بندیز له امله چې خلک یې بې روزګاره کړي دي او د دوی د معاشي ستونزو سره مخ دي، نو دغو خلکو چې دي په چمن او لوړګي کې چې دي د دولت نه غوښتنه کړې دي چې باید د لارې د پرانستلو لپاره د ګامونه واخیستل شي. د خوراکي توکو په پاکستان کې اوس د ټماټر، انار، سیوان، پیاز او دغه شانتې کیره یا بادرنګ او دغه شانتې د کویلې او د سفستون چې کومې به دي هغه جګې شوي دي. او خاصه توګه باندې دغه خوراکي توکي چې کوم دي هغه په پاکستان په بازارونو کې اوس نه ترلاسه کیږي او به هم ترلاسه کیږي هغه د نورو هیوادونو دي، نو به ډېرې جګې دي.
افریده سب تاسو خیبر پختونخوا ته د اوړو د بندیز په اړه هم اشاره درلوده. د پنجاب لخوا خیبر پختونخوا ته د اوړو په وړلو ولې بندیز لګول شوی ده؟ دغه کار سره د اوړو بای څومره لوړې تللې دي او د خیبر پختونخوا مشر له چا نه غوښتنه کړې ده د مرستې؟
اوس وخت کې چې دی منیسه په خبر پښتونخوا کې د وړو بې چې دی په یو یو نیمه میاشت کې چې دی هغه د نیمه نه هم سیوا شوی دی، یعنی چې کم شل کیلو وړه دلته په خبر پښتونخوا کې په 1200 یا 1300 کلدار باندې خو وړه ترلاسه کېدل. د هغه بې 3000 تر رسیدلې دي، کم 3000 تر رسیدلې دي. د هغه اساسي لدارې چې اوس په دورستو کې په پنجاب کې سیلابونه رااله یا لارې وتړلې شوې او نو دغه ورستو د دې راوړلو په مقدار کې کیمرانو او دغه شانتي بیا د پنجاب نه په رسمي توګه باندې خو دغه شانتي نه بندیز نه اعلان شوی، خو په غیر رسمي توګه باندې په ټولنیز رسنیو کې دغه شانتي ویډیوګان هم خپرېږي لیدل کېږي چې خبر پښتونخوا ته کوم غړي راځي د هغه تلاشي اخیستل کېږي او وړه ورته نه پرېښودل کېږي. که هم د تیره ورځ د پنجاب د حکومت چې دي کومې ویان دي میرمن عظمه بخاري چې دي هغه په خپلو خبرو کې وویل چې هیڅ قسمه بندیز د پنجاب د لورې په وړو وړلو باندې بندیز نشته، خو بل لورې ته چې دي هغه د پولیسو لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. ځینې سرچینې دا هم وایي چې په پنجاب کې د وړو په فابریکو یا مینونو باندې چې دي په باقاعده ډول باندې لوی لوی لیکل شوي وي چې دلته کې د شلو کیلو وړو بیه چې دي هغه 1200 یا 1400 یا د دې نه هم کم بیا چې دي هغه دا خودل ته خبر په فون خاص په 3000 کلدار باندې هم خلکو ته وړنه ترلاسه کیږي او خلک د مشکل سره مخ کړي دي. تر اوسه پورې صوبایي حکومت چې کوم دی یعنی مشر وزیر د خبر په فون خاص د هغه په رسمي توګه باندې په اړه څه بیان نه درغره. خودل ته د خبر په فون خاص والی چې دي چې په خپل د پیپلز ګوند سره دغه تړاو دی، هغه صدر اعظم شهباز شریف ته یو لیک استولې دي او په خپل ایکس پاڼه باندې هم په دې اړه باندې لیکنه کړې ده. ویل دي چې د خبر په فون خاص خلق د مشکل سره مخ دي باید چې د وړو د راوړلو اجازه ورکړي شي او نه په دې باندې بندیزونه ولګي. دغه یو خبره یادونه ورده چې خبر پختونخوا بلوچستان چې دی هغه په هر کال په غټ شمیر سره یا په ګڼ شمیر سره چې دی هغه د غنم چې دی هغه یا اوړه چې دی هغه د پنجاب څخه اخلي او بیا د پنجاب د لورې دوی سره بېلابېلې مسلې یا ستونزې مخامخ کېږي چې له امله یې پنجاب او پنجاب خیبر پختونخوا او بلوچستان چې دی هغه د اوړو ته ترلاسه کولو کې چې دی د ستونزو یا د مشکلاتونو سره مخ کېږي.
افریدا صاحب ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات ته له اورېدونکو سره شریک کړه.
مننه مهرباني.
قدر من اوریدونکو تاسو ایس پی ایس پښتو ته غواګی است او سم یو لاند د ملرو له غورو سم زمون خبرونه دوام لري. یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو ایس پی ایس پښتو ته غواګی است او سم تاسو پام د رحیم الدین اوریاخیل رپورت تر اړوم چې په افغانستان کې په ځنګړ توګه په کابل کې د برېښنا د پرچاوي په اړه رپورت راستولای دی.
لتر یوی اونۍ راهیسی په کابل خار او یوشمیر ولایتونو کې د برېښنا دوامدار نشټون خلک لا جدي ستونزو سره مخ کړی دي. د ژمی په رنګد کې دوه د کابل خار اوسیدونکو وایي چې د برېښنا پرچوي د دوی ورځنی ژوند، اقتصاد، تعلیم او ټولنیز هوساینې له ستونزو سره مخ کړی ده. د کابل خار اوسیدونکو وایي لا تر څو ورځو را پدې خوا د برېښنا پرې کېدل زیات شوی دي او د پرچوي ورځنی ژوند ګډوډ کړی دی. احسان الله چې د کابل خار اوسیدونکو د ایس بی ایس پښتو ته ویل په څلور ساعتونو کې یوازې د څو محدودو ساعتونو لپاره برېښنا لرو چې دا زموږ د ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. نوموړی له برېښنا شرکت غواړي چې د خلکو ستونزو ته جدي پام وکړي او منظمه برېښنا برابر کړي.
د تیر پرتله په کابل کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې او دغه پرچاوي د موږ ستونزې ډېرې کړې دي. ډیر کله داسې کېږي چې مازدیګر برق راشي خو ماښام بیرته بیا ځي او بیا په ټوله شپه کې نه راځي. نو دا یوه ستونزه ده چې د موږ غوښتنه د مسؤولو ادارو نه دغه ده چې د موږ دغه ستونزې او شکایت ته رسیدنه وکړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم ورته شکایت لري او وایي چې کابل ښار لا تر څو ورځو را پدې خوا په تیارې کې ډوب دی. نوموړی زیاتوي د برېښنا دوامدار پرې کېدل ډېر ستونزې رامنځته کړي او حکومت باید هڅه وکړي چې له کورنیو سرچینو د برېښنا د تولید لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
کابل چې دا اوس به برېښنا ده، په جمعهتونو کې وبنشته، کورونو کې وبنشته، د خلک له ستونزو سره مخ دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه ده چې زر تر زره لاس په کار شي او د غلین بیر ته وصل کړي او د دې تر څنګ تر څو به د پردیو ګاونډیو لاس ته ناستي او دغه شانته په موږ باندې دا کارن به تیارې کې تیریږي. نو کوشش دی وکړي چې په داخل کې خپل سرچینو نه استفاده وکړي او برېښنا جوړه کړي تر څو هداقل هیوادوال چې دی غدا دی برېښنا نه خو هم برخه منشي، ځکه په نوره دنیا کې د برېښنا ستونزه نشته خو یوازې افغانستان ده چې بس دغه مشکلاتو سره مخ دی، خصوصا کابل کې خو بیا ډیره سخته ده.
د کابل ښار ځین نور اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د برېښنا دوامدار پرې کېدو له امله ورځنی ژوند ګډوډ شوی دی. دوی وایي د ژمی پر نږدې کېدو سره د برېښنا اړتیا زیاتېږي او اړوند چارواکي باید د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
د برېښنا پرچاوي زیاته ده، په داسې حال کې چې بیلونه د برېښنا زیات راځي او پرچاوي زیاته ده. څلورشت ساعتونو کې حتی دوله ساعته هم مکمل برېښنا موږ نه لرو. نو دغه جدي ستونزه ده او د افغانستان برېښنا شرکت څخه او حکومت څخه موږ د جدي غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته رسیدنه وکړي او د ښاریانو دغه ستونزې په پام کې ونیسي او د برېښنا پرچاوي ستونزې ته هر څه ژر تر ژره رسیدنه وکړي.
برق یا برېښنا پرچاوي ډېره زیاته شوې ده چې یوازې زه نه بلکې ټول هېوادوال د کابل ښار نه له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د اسلامي مرحله حکومت څخه غوښتنه هم لري چې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي، سو وکولی شي د په هېواد کې منظم برېښنا ولرو. همدارنګه که په هره برخه کې وي تولید مرکب پاتې وي کې انرژي د اوبو وي، همدارنګه هم په هر برخه کې چې وي باید برېښنا کې پانګونه وکړي سو هېوادوال دغه برخه څخه هم مستفید شي.
دا شکایتونه په داس حال کې دي چې د راپورونو له مخې له ازبکستان څخه د 200 شل کیلو واټه وارداتي برېښنا مزي د زیانمنېدو له امله افغانستان ته د برېښنا واردات نمایت راښکته شوی و، خو تازه بیا د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت وایي چې دغه مزه یې بیرته تړلی او په دې سره به د کابل په ګډون د 11 ولایتونو د برېښنا پرچوي ستونزه حل شي.
دا کوم مشکل چې را پېښ شوی و د کمزوري مزې له وجې دا مشکل را پېښ شوی و. متاسفانه چې په وخت جمهوریت کې په هر کار کې درغلی او فساد شوی وو، نو دغه مزو کیفیت چې و دا ډیر کمزوری وو، نو دا مزه موږ دوه واره جوړ کړل، بستم کړل، بیا هم سکره واچول، کشپم کړل، نو دا بشکېدل، نو کیفیت بیخي کمزوری وو. نو بیا چونکه دغه یو ډیر اساسي برېښنا وو، اساسي مزه وو، مرکزی مزه وو، نو د برېښنا شرکت په دې کې فیصله وکړه چې دا کار په کار د دې کارچارې په کار د ډېر جدي وي او په ښه طریقه باندې سرته ورسیږي. نو په دې اساس باندې برېښنا شرکت دې لپاره نوي لینونه واخیستل او د ښه کیفیت لینونه دې لپاره واچول.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د معلوماتو مخې افغانستان خپل اتیا سلنه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 شل میلیون ډالر د برېښنا په پیرولو لګوي.
قدرمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. د خبرونه پای ته هم نږدې شوې یو. تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرسته مرنه کومه. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښۍ ډک وخت غواړم. ایس بی ایس پښتو په فیسبوک کې ټاکې پلی مطلب یې پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.